په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جګړو کې له ماشومانو استفاده جنګي جنایت وباله. پر افغانستان دغه راز پر ځینو نورو موضوعات افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره دغه راز اورئ وروسته له هغې چې په نیویارک کې د ازبکستان یو وګړی د تروریستي حملې په تړاو ونیول شو، د ازبکستان ولسمشر خپل امریکایي سیال ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ. د واشنگټن له وروستیو عکس العملونو مو هم خبرو. خو لومړی فرشته جلال زی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
اوریدونکو ورځ مو په خیر پام وکړئ. د مهمو خبرونو سرخطه، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانستان په جګړه کې پر شکل خواږه غږ کړی چې د کوچنیانو دی په جګړه کې کار نه اخلي. د بلخ په خلمول سوالی کې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او نه تنه زخمیان شوی دی. د ننګرهار د پچیر واګام قومي مشر ملک جان محمد خان ووژل سو، او د نیویارک پولیس وایي د پرونی حمله په تړاو د نیول شوی مشکوک وګړي د مور پلار او خور پښتنې پیل شوی دی. خبر نو واوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې پر ټولو شکل خو ژغ وکړ چې د کم عمر کسانو له استخدام دي لاس واخلي. د کمیسیون ویان بلال صدیقین نه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په جګړه کې د کوچنیانو د استخدام لامل اندیشنه لري، جنگي جرم یې ګڼي او غندنه یې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر نو ویل چې وزیر محمد اکبر خان مینه کې پرونی انتحاري حمله یو هلک چې عمر یې د 1400 کلونو ترمنځ کړی ده. د بلخ په خلمو ولسوالۍ کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او نه تنه زخمیان شوی دی. د بلخ د پولیسو د 303 زون مشر سید سرور حسینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د حمله هدف د سیمه ایزو پولیسو یو مشر نبی قیچی و. په حمله کې د قیچی ډرایور وژل شوی دی، په خپل قیچی زخمی شوی دی، خو چارواکو ویلي دي چې وضعیت یې بد نه دی. د خلمو ولسوالۍ د مرکزی روغتون مشر ډاکټر فریدون نن ازادي راډیو ته وویل چې په زخمیانو کې د ښوونځي څلور زده کوونکي دي او د دوو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د خلمو ولسوال سید ابرار اسوسییټډ پریس ته ویلي چې چاودنه ډیره زورور وه او د نږدې ښوونځي هندارې ماتې کړي، نو له دې امله یو شمېر زده کوونکي زخمیان شوي دي. د ننګرهار د پچیر واګام قومي مشر ملک جان محمد خان نن ووژل سو. د ننګرهار د والي له دفتره په یو بیان کې ویل شوی چې د ملک جان محمد خان پر موټر په نننۍ چاودنه کې د هغه درې ساتونکو او د یوې کوچنۍ نجلۍ په ګډون درې تنه ملکي وګړي زخمیان شوي دي. په بیان کې راغلي چې ملک جان محمد خان په پچیر واګام ولسوالۍ کې د ولسی پاتون کوونکو د فعالیت په تنظیم کې له حکومت سره همکاري کوله. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د ازبکستان په امنیتی اداره کې چارواکي نن ازادي راډیو ته وویل چې په نیویارک کې پولیسو د پرنی حمله په تړاو د نیول شوی مشکوک وګړي لمور پلار او خور پښتنې پیل کړی دي. په نیویارک ښار کې د پرنی تروریستي حمله په تور پولیسو یو 29 کلن وګړی نیولی چې په خټه ازبک دی او سیف الله سیفوف نومیږي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو پرون په نیویارک کې د حمله په اړه خبریالانو ته وویل
This was an act of terror and a particularly cowardly
act. دا یو تروریستي عمل په ځنګړي ډول داسې بوزلانه تروریستي عمل چې بیګونه خلک په نقشه کړل، هغه خلک چې په خپل کارونو پس روان و او نه پویدل چې څه به ورسره کیږي. په نیویارک کې په پرونی حمله کې لکه څنګه چې په لویدیځ اروپا کې لیدل شوی له پیک اپ موټر څخه کار اخیستل شوی و. تر حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته لورتلونکو مهاجرینو د پښتنو او چرنونو د بهیر د لاسختولو امر وکړ. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس ویلي چې په افغانستان، سومالیا او نیویارک کې د نیویارک ښار کې د روسیو خونړیو حملو له امله خواشینی دی. پاپ فرانسیس نن د کاتولیکو مسیحیانو په ځانګړو مذهبي مراسمو کې وویل چې له افغانستانه تر سومالیې او امریکا د روسیو حملو قربانیانو او د هغوی کورنیو ته دعا کوي. د اسوسییټډ پریس په حواله پاپ فرانسیس له واتیکانه د دعا په ځانګړو مراسمو کې په کابل، نیویارک او موګدیشو کې د حملې په شدت وغندلې.
Le guerre non producono altro che cimiteri.
پا فرانسیس وایي جګړه یوازې هدیرې جوړوي او مرګونه پیښوي، او زه دا پیغام ځکه ورکوم چې فکر کوم نړیوالو لا هم زده کړه نه ده کړې یا نه غواړي چې زده کړي. پا فرانسیس دعا وکړه چې د تروریستانو زړونه بدل سي او نړۍ له کرکې پاک سي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن تهران ته رسیدو سره سم د ایران له جمهور رئیس حسن روحانی سره وکتل. هغه د سوریه پر وضعیت د ایران او نړیوالو پراتومي موافقه او د انرژي په برخه کې د مسکو او تهران پر همکاري د خبرو لپاره ایران ته تللی دی. د یوې ورځې په دې سفر کې به پوتین د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره هم ګوري. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف هم نن تهران ته تللی دی. پوتین، علیف او روحانی نن یوه درې اړخیزه غونډه هم لري. او د سوریه ملي ائتلاف چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد په مبارزه کې همدا سیاسي اپوزیسیون دی او غرب یې ملاتړ کوي، نن وویل چې د روسیې په بلنه د سوریه د رژیم او د مخالفو ډلو په غونډه کې ګډون نه کوي. د سوریه د ملي ائتلاف ویاند احمد رمضان نن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې ائتلاف له جنیوا بهر او د ملګرو ملتونو له ملاتړ پرته په خبرو کې برخه نه اخلي. ترکیه او ایران پرون د روسیې دا پلان چې غواړي د سوریه د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي تایید کړ.
خبرنامه له ازادي رادیو اوریدل. ولاندې پر پرونو کې اوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړو کې له ماشومانو استفاده جنگي جنایت بولي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پرونی ځان وژونکي حمله یو 14 کلن هلک تر سره کړی دی.
د ماشومانو استفاده کول په دې واستوال نه خپله کې دا خپل یو څرګنده جنگي جنایت ده.
د افغانستان د انتخاباتو پر کمیسیونونو د انتخاباتو په ترڅ کې د ولسی جرګې مشر وایي چې دغه کمیسیون راتلونکي انتخابات تر سره کړي هغه به شفاف نه وي، ځکه کمیسیون دومره ظرفیت نه لري. د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې مشر چې د هوایي او ځمکني ترانسپورت له نورو چارواکو سره نن ولسی جرګې ورغوښتي او وایي حکومت له هوایي شرکتونو سره ډېر مرسته کړي، خو هغوی نه دي توانېدلي چې خپل ظرفیتونه لوړ کړي.
هغه مرسته چې په هوایي سکتور کې د شرکتونو سره سوي دي فکر نه کوم چې بل په هیڅ سکتور کې هم سوي.
پنړیوالو موضوعاتو کې ورسله هغه چې په نیویارک کې ازبکستان یو غړی د تروریستي حمله په تړاو ونیول شو، د ازبکستان ولسمشر خپل امریکایي سیال ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ. دغه حمله په وړاندې د واشنگټن له ورستیو عکس العملونو مو هم خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې پرونی ځان وژونکې حملې ته په اشاره چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا یو 14 کلن هلک تر سره کړي په جګړو کې له ماشومانو استفاده جنگي جنایتو باله. په دغه حمله کې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې شوی او مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې داعش په غاړه اخیستی. د څلور تنو د لیکتر لګه څلور تنو د وژل کېدو او شاوخوا پینځلس نورو ټپ کې دوه خبره شوې ده. دینی عالمان هم په جګړو کې د ماشومانو ښکېلول د دینی ارزښتونو او اسلام خلاف کار بولي. محمد حدیث پردیسی نور تفصیل وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت د لومړنیو راپورونو له مخې تاییدوي چې په کابل کې د سه شنبه د ورځې انتحاري حمله د یو ماشوم له لوري شوې ده. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د انتحاري کس پر جسد د هویت د تثبیت لپاره څېړنې روانې دي.
اونچه را که ما برداشت کردیم از اونچه که جسد متلاشی شده انتحاری برست ما رسیده
دیوی هغه څه چې مونږ د انتحاری کس له متلاشی شوی جسد څخه برداشت کړل عمر د 14 یا 14 کلونو په شاوخوا کې دی. له ماشومان استفاده جنگی جرم دی او موږ غندو. دغه انتحاری حمله چې د سه شنبه د ورځې ناوخته د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې وشوه لامل یې څلور تنه وژل شول او له شلو زیات ټپیان شول، خو ځینو رسنیو د وژل شویو کسانو شمیره وتنه ښودلې ده. د دغه حمله مسؤلیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په غاړه واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی تر دې وړاندې هم وسلوالو مخالفینو په حمله کې له ماشومانو استفاده کړې ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال یو کم کې هلک او کم عمر انجلۍ تر دې وړاندې چې خپل چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړي ځانونه امنیتي ځواکونو ته وسپارل، خو طالبانو په جګړه کې له ماشومانو څخه د استفادې مسله رد کړې ده. په ورته وخت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا په جګړو کې له ماشومانو استفاده جنگی جنایت ګڼي. دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې ښکېل خواوی باید له ماشومانو استفاده ونکړي.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل ډیر اندېښمن ده چې ماشومان عملا خود کشکیل کېږي او د ماشومانو استفاده کول په دې وسوال نه خود کې دا خپله یو څرګنده جنګي جنایت ده او د بېنوا کرماسون یو خلاف عمل ده او غیر انساني او غیر قانوني کړنه ترسره کېږي.
یو شمېر دیني عالمان وایي د اسلام له نظره په جګړو کې له ماشومانو استفاده مردود عمل دی. لړلې مولوي سمیع الله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي قواعدو له مخې باید وسلوال مخالفین او په جګړه کې ټول ښکېل خوابي په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو له استفادې لاس واخلي.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
د افغانستان د انتخاباتو پر کمیسیونونو د انتقادونو په ترڅ کې د ولسي جرګې مشر وایي چې دغه کمیسیون راتلونکي انتخابات ترسره کړي هغه به شفاف نه وي ځکه کمیسیون دومره ظرفیت نه لري. خو د مشرانو جرګې د رئیس حیات یو غړی وایي لکه شواهدو پرته د کمیسیون پر بې پرې والی او ولتیا نه لرلو انتقادونه منصفانه نه دي. د بلخ والی عطا محمد نور چې د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي کاندیدۍ خبره کیږي په هرات کې یوې غونډې ته په انتخاباتي چارو کې د پراخو اصلاحاتو او بدلونونو لپاره وړاندیزونه کړی. نور حاله د ازادي راډیو د خبريالې ناجا صافي پر رپورټ کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کړنو د هرې ورځې په تیریدو انتقادونه زیاتېږي. دا ځل د ولسي جرګې رئیس وایي په انتخاباتي کمیسون کې ظرفیتونو ته په کتو د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت باور نه لري او راتلونکي انتخابات به دوی ته د منلو وړ نه وي. عبدالرؤف ابراهیمی د خبرې د چهارشنبه په ورځ په عمومي جلسې کې وکړي
ظرفیت د کمیسون مستقل انتخابات
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ظرفیتونه په ښکاره معلوم دي او دې طبقاتو راتلونکو انتخابات به شفاف نوي. افغان ولسمشر وجای رئیس باید د کمشنرانو په کچه په دغه کمیسیون کې بنسټیز اصلاحات راولي.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې لدی یو ورځ وړاندې د بلخ والی عطا محمد نور هرات ته د خپل سفر پر مهال یوې غونډې ته ویلي کچېرې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات را نشي هر څوک به د ځان په ګټه ترې کار واخلي او په وینا چې د راتلونکي جمهوري ریاست د انتخاباتو برخلیک له اوس نه معلوم دی. د انتخاباتي کمیسیون لغوه کول، بنسټیز اصلاحات، د بدلون او یا بدلیدلو پروګرامونو لټول، د سیاسي ګوندونو له لوري قوي څارنه هغه غوښتنې دي چې ښاغلی نور هرات ته د سفر پر مهال مطرح کړي. و مو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او افغان حکومت عکس العمل واخلو خو هغوی ځواب ورنه کړ. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړي وایي په انتخاباتي کمیسیون کې د بنسټیزو اصلاحاتو راوصل د خلکو او سیاسي ګوندونو له اساسي غوښتنو څخه دي چې باید ځواب ورته ورکړل شي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې چیرې دوی اسناد او شواهد لري کوم سیاسي حس سره اړیکې لري، اسناد موجود دي، دوی د اراو کې د مربوط په موجودیت دوی باید رسما معرفي سي محکمې ته فراولي ته، او که چیرې دوی اسناد او شواهد موجود نه وي یوازې دوی داسې بحثونه کوي غواړي د کمیسیون مستقل بدن د سوال اندراسي زفت سم دا به
دا خبری په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره یوازې اووه میاشتې پاتې دي او حکومت تر دې وړاندې ویلي چې په انتخاباتي کمیسیون کې اصلاحات د دوی د کارونو لومړیتوبونه څخه دي او له هغه پرته به انتخابات ترسره نشي. خو د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې اکسین مشر جانداد سپینغر وایي په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړي په شفاف ډول ګمارل شوي نه دي باید له دغه کمیسیون څخه د منلو ورد ټاکنو د ترسره کولو لپاره هیله ونه لرو.
د افغانستان ولسي جرګې د ځمکني او هوایي ترانسپورت په چارو کې د ستونزو له امله د اړوندو ادارو چارواکي نن خپلې غونډې ته وربلل. په غونډه کې په دې اړه چې ولې یو شمېر افغان خصوصي هوایي شرکتونه له فعالیت لوېدلې په لویو لارو کې د بار وړونکو موټرو ستونزې او ځینې نور هغه موضوعاتو چې پرې خبرې وشوې. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین هم دې غونډې ته ورغلی و. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
له بهرنیو قراردادي هوایی شرکتونو سره په سیالیو کې د افغان هوایی شرکتونو پاتې راتلل، د ځینو افغان خصوصي هوایی شرکتونو سقوط، د الوتکو د ټیکټونو د بیې لوړیدل، په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی او له بار وړونکو نقلي وسایطو څخه د جعلي پارچو په وسیله پیسې اخیستل او یو شمېر نور هغه موارد دي چې ولسي جرګه یې اندېښمنه کړې ده. ولسی جرګې دغه پښتنو ته د ځواب موندلو په خاطر د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر محمد حمید تهماسی، د هوایی چلند د خپلواک ادارې رئیس محمود شاه حبیبی او د ترافیکو رئیس محمد شفیق استجواب کړی وو. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون غړي موسی خان نصرت وویل د افغان او عربي اماراتو د هوایي شرکتونو ترمنځ چې په 29 لمریز کال کې د همکارۍ تړون شوی، افغان هوایي شرکتونه ورنه د ظرفیتونو د ټیټوالي له امله لازمه ګټه نه شي اخیستلې، نو لازمه ده چې دغه تړون یا لغوه او یا له سره وارزول شي.
نوموړی اک شوی موافقتنامې پر اساس د افغانستان د داخلي هوایي شرکتونو عقل لري چې د عربي متحده اماراتو ټول هوایی ډګرونو ته پروازونه وکړي، ولې د افغاني هوایي شرکتونو ته په عمل کې د عربي متحده اماراتو ټولو ډګرونو ته د پرواز اجازه نه ده ورکړې.
د ولسی جرګې ځینو نورو غړو وویل په وروستیو څو کلونو کې افغان خصوصي هوایي شرکتونو سره د حکومت د نه مرستې له امله د پامیر، افغان جیټ او صافي شرکتونه سقوط شول او کامیار او آریانا له مالي ستونزو سره مخ دي. د هوایی چلند د خپلواک ادارې رئیس محمود شاه حبیبی وویل حکومت تر اوسه دغه ټولو هوایی شرکتونو سره مرستې کړې، خو دا شرکتونه نه دي توانېدلي چې له اسانتیاو ګټه پورته او خپل ظرفیتونه لوړ کړي.
هغه مرستې چې په هوایي سکتور کې د شرکتونو سره سوې دي فکر نه کوم چې بل بحي سکتور کې هم سوې وي. د 2000 څخه را دی خواته هغه وخت دولت د دې سکردارانو چې وې ټولې روبښلې، کامیر ته $4 million، صافي ته $2 million او آریانا ته $10 million روبښلې، او دغه سر باندې حکم ورکړي چې د دې څخه تر 200 کلونو پورې په میدانونو کې هیڅ رقم فیس ما اخلي.
خاغلی حبیبی د پروازونو د ټیکټونو د بایو د لوړوالي په اړه وویل اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 2000 سیاحتي شرکتونه فعال دي چې څارل یې لږ څه ګران دي، خو بیا هم هسې تیزي شوي چې روانه ستونزه په لږه موده کې هوار شي. سربیره پر دې د ولسی جرګې ځینو نورو غړو بیا د ښاري ترانسپورټ او په ځینو ولایتونو کې د هوایي ډګرونو د نشتوالي ستونزه مطرح کړه. د ترانسپورټ سرپرست وزیر محمد حمید تهماسی وویل په لویو لارو کې د رڼو ټیکټونو د اخیستلو لپاره نوې کتابچې چاپ او په یوه اونۍ کې به ټول هیواد ته ورسیږي. خاغلی تهماسی دا هم وویل چې د 370 ښاري بسونه د فعالولو لپاره یې له هند سره د 500 تخنیکي پرزو تړون لاسلیک کړی چې په لږه موده کې به هیواد ته راورسیږي. د دا هم وویل تر راتلونکو 2 کلونو پورې به د هیواد د 15 ولایتونو د هوایی ډګرونو ترمینلونه جوړ شي. د غونډې په پای کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د هوایی شرکتونو او ځمکني ترانسپورټ ستونزو ته په کتو سره په بلل شوو مسؤلینو د لا هڅو ټینګار وکړ.
ما از میمانای محترم خواهش میکنیم که با توجه به
موږ له درنو میلمنو هیله کوو چې دغه پښتنو ته چې نن د یوې ستونزې په بڼه مطرح شوې حلولو ته یې کاري پلانونه او کره ستراتیژۍ ترتیب کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې کابل ښاریان او د ولسی جرګې غړي د هوایي چلند او ځمکني ترانسپورټ په چارو کې له ستونزو شکایت کوي، بلکې د دې هیواد د لویو ښارونو اوسیدونکي له پخوا راهیسې له دغو ستونزو سره مخ دي.
خبری مجله اوري
وړاندې اوري ورسره لاغې چې په نیویارک کې د ازبکستان یو وګړي د تروریستي حمله په تړه یو وګړی ونیول شو. د ازبکستان ولسمشر خپل امریکایي سیال ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی دی. په دې اړه په یو راپور سربیره د واشنگتن د وروستیو عکس العملونو مو هم خبرو، خو اوس راځو د افغانستان د هلمند له ولایته چې په افغانستان کې د کوکنارو د کار د تو او تولید له پلاوه په نړۍ کې ستر تولیدونکی ولایت بلل کیږي. د هلمند د والی وایي چې د هغه نشه یي موادو په اړه څېړنه کوي چې تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. ویل کېږي په هلمند کې په 2 جلا پیښو کې 10 کیلوګرامه وچ تریاک او نور نشه یي مواد تر نیول کېدو وروسته پولیسو په خپلو منځونو کې ویشلې دي. یوه له دغو پیښو په ګرشک ولسوالۍ کې شوې ده چې ویل کېږي پولیسو او قاچاقبرو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه د هلمند د امنیه قومندان او د غراز د ولایتي شورا له غړو سره هم غږېدلې. نور حال په دې راپورټ کې اورو.
د هلمند والی حیات الله حیات منی چې په ګریش کولسوالۍ کې په 10 کیلوګرامه وچ تریاک او یو لړنشې توکي نیول سوي دي، خو دا چې څنګه ورک سوي او یا پولیسو په خپل منځ کې ویشلې دي سیمې ته پلاوه استول سوي دي او په دې اړه پلټنې روانې دي. حیات الله حیات ازادي راډیو ټول د ګریشک په ماجر بازار سیمه کې د کاچاکبرو او افغان ځواکونو ترمنځ شته کې دواړو غاړو ته تلفات هم اوشته دي
زنی امنیتی مسولین یا کسان په خپل ثروت لید قاچاق د مخنیوي لپاره په هغه کې برخورد مستره غلې حتی نفر وجل شوی دی او حتی زنی بیول شوی دی امغه قاچاق بران او یا طالبانو د خانه موږ د دې لپاره ځانګړی هیئت ټاکلې دا موضوع څېړي او هر هغه چا چې دا کار کړی وي که مواد مخدره لاس سره وړي هغه په شخصي نفقه کړی وي او یا دغه کار چې دوی په خپل سر کړی دی هغه بدو جزا وي
ویل کیږي تیرونی د ګریسکول سوالی بازار ته چیرمه د ماجر بازار پسې مکه امنیتی ځواکونه ته لوړان دي د رسیدلو معلوماتو پر بنسټ کاچاکبرو ته کمین نیول سوی دواړو غاړو ترمنځ په پیښه سوی نشته کې پولیسو او کاچاکبرو ته تلفات وشتي او د 3000 لک پاکستانی کالدارو په شمول وکړه لا ډول لوکسل موټرونه چې نشي تو کې وچ تاریخ پکې بارول د امنیتی ځواکونو پلاس ورغلی دی خو یاد نشی تو کې د دې په ځای چې د امنیت کمانډانی اړوند نشی تو کو په وړاندې د مبارزې د امریت ګودام ته تسلیم سي د ګډو ځواکونو د مسولین ترمنځ تقسیم سي وي د هلمند امنیت کمانډان مال پاسوال عبد الغفار ساپی د دغه موضوع پړه ازادي رادیو ته ول دوی هم غوږی دی لګ خو شکاره ثبوت نه لري هغه زیاته کړه تحقیقات روان دی او کچيري پولیس په دې موضوع کې لاس ولري د قانون منګلو ته وسپارل سي
زه د فکر کوم چې ډیر مسائل ثابت شوی نه دي ځکه چې د یو جرم د اثبات لپاره اسناد ته ضرورت شته شواهد ته ضرورت شته او مدارک ته ضرورت شته موږ ټول پیخي عدلی او قضایی ارګانونو ته معرفي کوو کله چې دا درې شرطه چې اسناد شواهد مدارک وجود ولري هغه ځینې مجازات شوی دي او ځینې داسې واقعات دي چې صرف د یو بل د بدنامولو لپاره دا خبر استعمالي
هلمند د افغانستان او نړۍ په سطح د نشي توکو په کرکله تولید او قاچاقي نوم لري د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده او د دې شورا منشي اتول افغان وای ک افغان ځوکونو د امنیت ساتلو په ځای د نشي توکو کاروبار او نیونی تخپل توجه ورواړوي شی پایله به ونلري
د هلمند د نامنی یو لامل امداد چې قاچاق دي خپل قاچاق کې ځوکونه راشکیل دي چې هغه نیول کیږي او په عام محضر کې نسېزل کیږي او نم د مواد مخدره او غاسات کې سبتیږي افغان امنیتي ځواکونه په دا شان باندې اخته دي هغه کوم وظیفه چې دوی تاسو سره وي دا هغه وظیفه ته صادق او پدغه نه دی پاتې سي
په دا شی مسایل باندې موږ خبرې چې هغه مواد مخدر نیولې دي ولې اړوند ادارو ته نه دي سپارلې پر لارې باندې هی په مایل سي وي
ولایت شوراوی په دې ورستوي کې د امنیتي ځواکونو په خاص ډول پولیسو کې ځینې ګمارنې په دې مخه کې چې زیاته توجه د نشي تو کړي ولته وکړي او بیا نیول سي مواد تر ځان لوړ مشرانو سره تقسیم کړي دوی د چانوم یاد نکړ خدا مسله د اندیشنې وړ وباله د لومړی ځل نه دی چې افغان ځواکونو په خاص ډول پولیس نشي تو کینسي او بیا په خپل منځ کې ویشي دو کال وړاندې د امنیه کمانډانی اړوند د نشي تو کو په وړاندې د مبارزې د امریت منسوبین په غلا په شخصي جامو کې د کاچاکبرو په نیول پسې د هلمند د ګرمسیر او د کندهار د میوند ولسوالۍ اړوند ریګیسي متتللی ول چې د بهرنوي ځواکونو لخوا تر هوایي برید لاندې راغلل او یې ویش کسانې پکې ووژل شول محمد لستای د ازادي رادیو هلمند
ستاسي پیغام ستاسي غږ
موږ د داعش د عمل چې د اطفالو نه په انتحاري حملو کې استفاده کوي محکوم کوو او دا یو غیر انساني غیر بشري او غیر انساني عمل دی او د اطفالو نه باید په انتحاري حملو کې کار وانخلي
د پرونی پیخي تروریستي حمله چې داعشیانو په کابل کې ترسره کړې و چې د ماشومان استفاده کوي د موږ په کلک ټکو باندې موږ د غندو چې مشمون استفاده د یو لوی ازای افغانستان ته ده او خلکو ته ده او په دې خاطر چې مشمون دي د هیواد د آینده د نسل لپاره ډیر ګټور دي د زایده لوی زایده
د بلخ ولایت څو تنو اوسیدونکو چې په جګړو کې له ماشومانو د استفادې په اړه خپل نظرونه را سره شریکول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پرونی ځن وژن کې حمله یې و څورلس کلن هلک تر سره کړی دی د حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی او د څلور تنو د وژل کېدو او شاوخوا پنځلس نورو د ټپي کېدو خبره شوې ده او اوس هم یوه نړیواله موضوع را اخلو د نړۍ د نور مشرانو تر څنګ د ارجنټاین او ازبکستان ولس مشرانو د نیویارک پر پیښه خواشیني څرګنده کړې ده. د نیویارک په پرونۍ تروریستي حمله کې چې د یوه ازبکستاني له لوري د موټر په وسیله وشوه، په اتو وژل شوو کې 15 تنه د ارجنټاین اتباع دي. د امریکا ولس مشر له دې پیښې وروسته د مهاجرت د قوانینو د سختېدو غږ هم کړی. مخکې له دې چې په دې اړه د واشنگټن له نورو عکس العملونو مو خبر کړو او د امریکا غږ آشنا له خپل همکار سره خبرې وکړو، اسمت ساروان به نور واورو.
د ازبکستان ولسمشر نن چهارشنبه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته وویل چمتو دی چې د نیویارک د حملې د عامل په اړه په تحقیقاتو کې هر راز همکاري وکړي. د نیویارک د پرونۍ حملې چې 8 تنه پکې ووژل شول، برید کوونکی د ازبکستان تبعه و. د نیویارک شاروال بل دی بلاسیو وویل پیښه هغه مهال وشوه چې یو پیک اپ د سړک پر غاړه د بایسکل ځغلوونکو پر کرښه 2 تنه بایسکل چلوونکي او لارویان ووهل او بیا د شونځي له یو بس سره ټکر شو. د پیښې ځای د نړیوالې سوداګرۍ مرکز ته نږدې دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف امریکا ته د همکاري وړاندیز په هغه لیک کې کړی چې له ولسمشر ترامپ سره یې د دې پیښې په خاطر غم راضي پکې څرګنده کړې ده. امریکایي رسنیو ویلي مشکوک برید کوونکی چې له ټپي کېدو وروسته پولیسو نیولی، سیف الله حبیب الله یوویچ سایپوف نومیږي او د ازبکستان تبعه دی. په وژل شویو کسانو کې 15 تنه د ارجنټاین اتباع دي. یو تن د بلجیم دی او درې نور امریکایان دي. د ارجنټاین ولسمشر موارشو مکری نن په دې پیښه د خواشنۍ د څرګندولو په ترڅ کې وویل چې باید ټول د تروریزم پر ضد د یو بل ملاتړ وکړي. د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارت د 15 واړو ارجنټاینیانو نومونه اعلان کړل. ویل چې هغوی له لیسې څخه د فراغت د 1.5 کالیزې د لمانځلو لپاره نیویارک ته تللي ول. د امریکا ولسمشر ویلي چې باید د مهاجرت قوانین سخت کړل شي. ترامپ همداراز ویلي چې په کار د لاټرۍ له لارې امریکا ته د نورو هیوادونو د اتباعو منل بند شي او پر ځای یوازې تکړه خلکو ته د امریکا تابعیت ورکړل شي. پولیس وایي چې له 9 کلن سیف الله سایپوف څخه تحقیقات کوي. نوموړی په 2010 میلادي کال په غیر قانوني ډول له ازبکستان څخه امریکا ته تللی و.
همداسې بله واشنگټن شکیب دوست زموږ د امریکا غږ آشنا همکار را سره د ټلیفون په لیکه دی. دوست صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام.
دوست صاحب، په راپور کې مو واورېدل چې دغې پیښې تر نورو ډېر د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې له دې مخکې هم د مهاجرت په اړه سخت مقررات وضع کړي وو، بیا د کډوالو لپاره د سختو مقرراتو خبره کړې ده. که اورېدونکو ته ووایي چې د دغې پیښې وروسته نور څه سخت عکس العملونه څرګند شوي دي؟
مخکې دې نه چې ستاسو د سوال ځواب ته ورشم، اجازه راکړئ چې یو چیته اشاره وکړم. په ریپورټ کې وویل شو چې سایپوف په غیر قانوني توګه امریکا ته راغلی و. په اصل کې چې تازه معلومات دا ښیي چې سایپوف په قانوني توګه امریکا ته راغلی و، هغه هم په 2010 کال کې امریکا ته راغلی و. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو تازه ټویټ کې دا خبره کړې ده چې سایپوف د لاټرۍ په ویزې امریکا ته راغلی ده. بله، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د نیویارک له پیښې سملاسي وروسته د امریکا ولسمشر په یو ټویټ کې ولیکل چې په منځني ختیځ او نورو ځایونو کې تر ماتې وروسته داعش ته باید د بیا ګرځېدو او البته امریکا ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. په خاصه توګه هغه په ټویټ کې لیکلي وو چې د کورنۍ امنیت وزارت ته حکم کړی چې د ارزونې دا کوم پروګرام چې د هغه خلک چې امریکا ته راځي دا پروګرام باید نور هم سخت شي.
دوسه تر اوسه پورې خدا نه ده ثابته شوی چې دغه نیول شوی کس د کومې تروریستي ډلې غړی دی.
بله، تر اوسه پورې دا ثابته شوی نه ده. هغه کسان، هغه ډلې، هغه امنیتي مامورین چې تحقیقات کوي نو غواړي چې جزئیات شریکي، همدومره ویلي دي چې دغه کس د امریکا قانوني اسناد ځان سره لرودل او په همدغه نیو جرسي ایالت چې هغه نیویارک ته نږدې یوه سیمه ده ګمان کېږي چې هلته بودوباش درلود، مخکې دې نه د اوهایو په ایالت کې ژوند کوو. نو د هر ورځې په تیریدو، البته د هر ساعت په تیریدو، دغه مشکوک کس په اړه جزئیات راځي او موږ به ممکن په راتلونکو خبرونو کې له تاسو سره او ستاسو لپاره وګورو.
دوه سب کرپلند ته غواړم وخت ډیر کم لرو، دغه پیښې وروسته امنیتي تدابیرو کې کوم بدلون تاسو وینئ؟ زیات شوی دی که څنګه؟
بله په نیویارک کې پولیس او ټول امنیتی مامورین د تیارسي په حالت کې دي. پرون شپه هلته د هالووین دودیز جشن و، نو دغه جشن هم تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شو. نن هم د نیویارک په سړکونو کې په واټونو کې هلته پولیس ډېر زیات لیدل کېږي، که څه هم چې امنیتي مامورین د نیویارک ښاروال او د نیویارک والي دا خبره کوي چې تهدید نشته او داسې کوم شواهد هم نشته چې تهدید موجود وي. خو په هوایي ډګرونو کې، په تونلونو کې او په دې لویو لارو کې چې نیویارک ته ځي، په دې کې پولیس ډېر
لیدل کېږي. بله ډیره مننه شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون همکارو چې په نیویارک کې له پرونی تروریستي برید وروسته د واشنگتن له وروستیو عکس العملونو خبرو بیا هم دا موضوع تعقیبوو. په نورو خبرونو کې هم راسره اوسئ، خو نور وخت نه لرو. زنوریاس نلیل، تاسو اجازه